السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس پجی شو زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته رابولم په پروگرام کې 15 سلوي د خې تاسو ته موسیقي خبرو خو لمړی خبرونه راپورونه لرو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان پارلماني انتخابات نن پیل شوې دي خلک په داسې حال کې د رایې اچونې مرکزونو ته روان دي چې د نتایجو د شفافیت او همدارنګه د انتخاباتو د ورځې په جریان کې د مرګونو بریدونو ګواښونه او اندېښنې موجود دي په ابو زوبای کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او د څلورو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه هم درته لومړی راپور خبرو خو تر څه مخکې خبرونه د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبرداری ورکړی او په پاکستان کې نن چهارشنبه د پارلماني انتخاباتو لپاره رایې اچونه پیل شوه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی ډانلډ ترامپ پرون سه‌شنبه د امریکا په کنزاس ایالت کې هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بهرنیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپل پوځیانو غیر ضروري بندیزونه لري کړی دي ترامپ ویل هغه امریکایي پوځیان چې د خپل هیواد لپاره جنگيږي باید دښمن ته د ماتې ورکولو ټول امکانات ولري لدی عملی په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو زیات غیر ضروري محدودیتونه لري کړی دي موږ تر دې وروسته د امریکا لګټو د دفاع لپاره لچا معذرت نه غواړو بلکې موږ د امریکا لپاره دریږو موږ د هغو اتلانو لپاره دریږو چې امریکا دفاع کوي اوس مهال د امریکا تقریبا 15,000 عسكر په افغانستان کې خدمت کوي د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په وینه لړلې کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا یو سمبولیک حرکت دی او غواړي چې د پاکستان خونړۍ مداخله ته د نړیوالو پام واړوي
لاس چاړه پرې کوو په هغه باندې وینه تویوو همدغه کاغذ د ملګرو ملتونو ادارې ته سپارو ځکه چې پاکستان تل په یو لاس کې چاړه افغان ته ورکړې ده او بل افغاني په وژلې دي
د هلمند د سولې حرکت غړي لا هم په کابل کې د پاکستان د سفارت مخته ناست دی غوی وایي چې د پاکستان د سفارت له لوري د کتنې او خبرو وړاندیز هم رد کړی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی دی د ادارې پرون سه‌شنبه په یو بیان کې وویل د افغانستان په لری پروتو وچکالۍ ځپلو سیمو کې بیړنیو مرستو ته د خلکو د اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د وچکالۍ له امله لکتر لګه وزره او څلور سو به کورشوی افغانانو هرات ته پناه وړي ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګي ادارې ویلي دي چې له وچکالۍ ځپلو افغانانو سره باید د مرستې اوږدمهالي پروګرامونه پیل شي ځکه د سږ کال وچکالۍ به کال ته هم پر کښتونو ناوړه اغیز وکړي ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته په پاکستان کې نن چهارشنبه د پارلماني انتخاباتو لپاره رایې اچونه پیل شوه خلک په داسې حال کې رایې اچونې مرکزونو ته ورزی چې د نتایجو د شفافیت او د رایې اچونې د پرمهال د مرګونو بریدونو د ګواښ په اړه اندېښنې موجود دي په نننیو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز د ګوند سخته سیالي روانه ده د رایو په اړه د یوې سروې له مخې عمران خان 30% او مسلم لیگ نواز ګوند 8% رایې لري په بل برخه کې بیا مسلم لیگ نواز ګوند 6% او تحریک انصاف 15% رایې لري په درېم مقام کې بیا د پخواني صدر اعظم بینظیر بوټو د زوی بلاول بیټو په مشرۍ پیپلز پارټي دا پاکستانیان د نن مخصوصن تراتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل خوخي وړ کاندید ته رایه ورکړي په پا پاکستان کې یو سل شپږ میلیون وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوی او لکتر لګه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیست دي د دغو انتخاباتو لپاره 320 کسان د پارلمان څوکۍ ته انتخابيږي چې لټولو صوبو 3215 کسانو ځانونه کاندید کړي نتیجه یې د جمعې پورځ اعلانېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چمتو یو چې له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبري وکړو ترامپ دا خبري دوه ورځې وروسته له هغه ټویټ کې ترامپ دا خبری دو ورځې وروسته له هغه ټویټ وکړی چې پکې ایران ته ګواښ کړی و. ولسمشر ترامپ چې په کنزاس کې پرون د امریکایي پوځیانو یو غونډې ته وینا کوله، له ایران سره د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې.
We're ready to make a real deal, not the deal that was done.
چمتو یی چې یو اصلي موافقه وکړو، نه هغه څه چې په تیر دولت کې وشول او یو ناورینو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په می میاشت کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو لیوي اټومي موافقې او د امریکا وتل اعلان کړو، په ایرانی بندیزونو لسره ولګول. تازه د امریکا او ایران ولسمشرانو یو بل ته ګواښونه هم کړي. امریکا زینو هیوادونو ته ګواښ کړی چې کله نومبر ها خوا د ایران تیل وپیری ل جدي عواقب سره به مخ شي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي ک امریکا د ایران د تیل او د صادراتو مخاوني سي، ایران بالمثل اقدام کوي. او د یونان پلازمینې آتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر څلور اویو ته رسېدلی دی. چارواکو په وینا په تېرې یو لسیزه کې دغه اور بې سابقه دی. د ژغورنې ډلو پرون وویل یوازې په یو کلي کې شپږویشت جسدونه پیدا کړي دي. ګڼ کسان ټپیان هم دي او ویل کېږي چې د ځینو وضعیت نازک دی، او په دې سره به د مړو شمیر تر دې هم لوړ شي. چارواکو ویلي اور د دوشنبې په ماښام د اتن په ختیځ کې د ماتی په نوم سیمه کې بل شو. په یونان کې درې ورځې ماتم اعلان شوی دی. د یونان صدر اعظم الکسی سیپراس وویل یونان نن ویر لړلی دی او خپلو عزیزانو په یاد درې ورځې ماتم اعلانوو، خو اجازه نه ورکوو چې ویرجنه فضا پر موږ غالبه شي. د یونان صدر اعظم له اروپایي اتحادیې مرسته غوښتې. په ګاونډیو هیوادونو یې هم غږ کړی چې د اور په وژنه کې ورسره مرسته وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو، چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک دی، لوستلی شئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په ابوظبي کې د امریکا، متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت شورا له استازو سره په افغانستان کې پر ترهګرۍ د مبارزې او د سولې د ټینګښت لپاره پر هڅو غږېدلی. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله باور څرګندوي چې په ابوظبي کې دغه غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. هغه ویلي دي په منځني ختیځ کې به روان سیاسي رقابتونه د افغانستان په اړه د هغوی پر دریځ اغیز ونه کړي. فرشتي جلالزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سعودي عربستان، د امریکا د متحدو ایالاتو، د متحده عربي اماراتو او افغانستان استازو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو پر جزئیاتو خبرې کړي دي. په متحده عربي اماراتو کې په پرونی څلور اړخیزه کتنه کې د افغانستان د پلاوي مشري د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر کوله، او د امریکا، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاحکارانو سره غږېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې ویلي،
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سولې بهیر د ملاتړ او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا په موخه په ډیرو جزئیاتو بحثونه وشول. په ټولیزه توګه څلور واړه هیوادونه د یادو مواردو په اړه کلي توافقاتو ته ورسېدل.
قادر شاه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو مثبت اغیز کولای شي.
زموږ توقع دا ده چې موږ هم نه غواړو او هغوی هم نه غواړي چې هغه مشکلات چې په نورو اړخو برخو کې د منځني ختیځ کې نورو ملکونو ترمنځ شته پر افغانستان کې منفي اغیزه وکړي. موږ یقین لرو چې هغوی تاثیر، مثبت تاثیر اچولی شي پر دغه وضعیت باندې.
په عین حال کې ټاکل شوی چې د افغانستان د مدني ټولنې، قومي مشرانو او دیني علماو یو پلاوی د طالبانو له استازو سره د کتنې لپاره قطر ته ولاړ سي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ته د دیپلاوی د تګ هدف د طالبانو استازو ته د افغانستان د ولس د سولې د پیغام رسول دي. د دې سفر دقیق وخت نه دی اعلان شوی. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د مذاکرو د پیل هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې مسؤلیت وسوالو طالبانو ته ور اوړي، او د داعش په ګډون نوري ډلې په اقلیت کې دي. عبدالله عبدالله ویل که وسوال طالبان له جګړې لاس واخلي، نوري وسوالې ډلې زیات مقاومت نشي کولای. هغه ټینګار کړی چې د وسوالو طالبانو جګړې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ چپه او افم سلا شره پنځه باندې خبرونه کوي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګس قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، نن په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچونه پیل شوې ده. دغه رای اچونه په داسې حال کې پیل شوې ده چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه باندې، د شفافیت په اړه باندې اندېښنې موجودې دي، او همداراز د امنیتي پیښو په اړه باندې هم خلک په اندېښنه کې دي. د مشال رادیو خبریال پامیر ساحل په سټوډیو کې دی، د پاکستان انتخابات تعقیبوي. ساحل صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. رای اچونه پیل شوه، په کومو کومو ځایونو کې به رای اچونه په ډیر شدت سره روان وي او خلک ور روان دي؟
مننه. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې اوړی ډیر سختي کنه، نو سهار وختي وختي خلک راوتل دي، او تقریبا زنو پولینګ سټیشنونو یا د رای ورکولو مرکزونو ته سهار 9 بجې شپږ نیمې بجې هم خلک ورغلي ول. زیاته آبادی یا نفوس په پنجاب کې دی، نو الته زیات خلک راوتل دي. په خیبر پختونخوا کې چې موږ یو څو ورځې مخکې د پاکستان د انتخاباتي کمیسون لویان سره خبرې کولې، نو هغه ویل چې دغه ورستۍ چې امنیتي پیښې وشوې، لدې د سخکاری چې د شمیر به کمی ده او کسانو، خو سهار چې موږ پوښتنه وکړل خپل خبريالانو څخه، نو غوی مکتوی چې ډیر زیات خلک په پیښور کې هم راوتلی دي، په کوارټ کې هم راوتلی، په بنو کې هم راوتلی دي، او کې دیش د دې وجدای چې دوی نه غواړي چې په ماسپخینی وخت کې رائے ورکي، نو هغه وخت کې دیش تعداد کم شي، سهار وختي راوتلی دي، بیا په مازیګر کې بیا خلک راځي.
د شپې به تر نا وخت پورې دغه د رائے مرکزونه
په جو پورې به
سمره بجمن سمره کسان رائے ورکي، او توقع څه ده؟
تر اوسه پورې نه معلومیږي. تر دې مخکې د پاکستان انتخاباتي کمیسون ویلیو چې دا ځل دوی توقع کوي چې ډیر زیات خلک به رای ورکړي، خو په بلوچستان کې او په پښتونخوا کې چې کله امنیتي پیښې وشوې او ځینې کاندیدان هم پکې وژل شو، نو دا غیله کبل دوی اوس وایي چې تعداد کېدای شي کم شي. تیر ځل په پاکستان کې تقریبا 80% خلکو خپل رای کارولې،
له هغه نه چې مګه کسانو نه چې پر رای ورکولو باندې برابر دي، اوس ویل شوی چې 1.6 میلیونه کسان شرایطو باندې برابر
شرایط باندې برابر دي، چې دا تیر ځل نه زیات دي. ډیر زیات ځوانان چې په هغه وخت کې عمرونه کم وو، وس د دې وړ شوی دي، د 30 تر 30 کلونو نه عمر پورې رسیدلی دي په دې 13-15 کلونو کې، نو دا غي د وژن ډیر زیات تعداد دي چې هغه نوی کسان راغلي دي، او دا ځل به په لومړي ځل خپل رای کاری.
یو څه مخکې لدی چې په امنیتي مسایلو باندې خبرې وکړو، د قبایلو په اړه باندې راتوي، فکر کوم اول ځل به وي چې دوی رای ورکوي که څنګه ده؟
نه، قبایلو مو همیشه رای ورکولې. فرق پکې واز داده چې قبایل وس د خیبر پښتونخوا برخه دي، او دویم فرق پکې داده چې په قبایلو کې وس په سیاسي ګوندونه په خلاص مټل ته کمپاین وکړ، وګرځیدل او خلکو څخه رائے غواړي.
د امنیتی ګواښونو په اړه څه ویل کیږي؟ په خوا خو په همدغه کمپاین کې په جولای کې ډیر زیاتې امنیتی پیښې وشوې، بریدونه وشو، کاندیدان پکې مړه شول، 3.5 سلو ډیر کسان پکې وژل شول په څو بیلابیلو پیښو کې. اوس څه ویل کیږي؟ د نن ورځې لپاره دوی څه کوي او څه غواخونه ستکه څنګه؟
دوی د پاکستان د پاوز مرسته ترلاسه کړې ده، او ورسره نورغه نیمه امنیتی ځواکونه چې دي، لکه سرحدي ځواکونه دي، اف سی ورتوای، یا پولیس دي، یا رینجر دي، په زونو زینو کې غي ځای پر ځای کړې دي. درې لکه او یو او یا زره پاکستانی پوځي سرتيري چې برحال دي او متقاعد دي، غټول راغوخت دي، او په مختلفو زینو کې ځای پر ځای کړې دي، او د امده دي لکه بل په دې انتخاباتو باندې ځنی نیوکه انتقادونه هم کیږي چې دا پاوز ته دومره زیات پراخ رول ورکول، له امنیت علاوه هم ډیر چاري ورکول، دا کېدای شي پر شفافیت او منصفانه انتخابات باندې غیظ ولري.
د امریکایي څارونکو د نور پرخېدو مسله را مختره غلې د دار احتیاط، او آیا نور څارونکو هم شته د نړیوال ټولنې څنګه؟
ول اروپאי ټولنې څخه ورغلې دي، له امریکا څخه ورغلې دي، له نړیوالو سازمانونو څخه ورغلې دي، او تقریبا 2 اونۍ مخکې پاکستاني رسنیو دا خبر ورکړو چې اروپאי ټولنې څارونکو دا شکایت کړو چې هغه ته زنو زاینو ته د ورته اجازه نه ورکول کی.
په آخر کې غواړم پوښتنه چې مخکخ ګوندونو ترمن سیالي به سخت وي که څنګه د نن ورځې لپاره؟
وو ځنې نظر پوښتنه وایي چې د پاکستان تحریک انصاف